په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اورېدلی سئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 28مه د اګست 13مه. پیل په خبرونو کوو. نن د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115مې کلیزې سره برابره ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان تریډي تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپیژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې و، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څیر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشري یې د هغه هیواد د مخدراتو توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زاری کوي ټاکل شوی چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نورو وزارتونو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلی خانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اژانس په دې وروستیو کې د ایران د مخدراتو توکو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمی له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدراتو توکو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یوه کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1110 راستنې سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1118 راستنې سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي او تېره اونۍ 1280 کډوال له کابل ښار څخه کندوز، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لېږدول دي. د تېر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 5 بېلابېلو زونونو څخه د 5 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12مه په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15مې به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 12 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال د 12 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیه نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېری وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وچې، اته ماشومان او څلور ښځې پکې شاملې وې. د اسرائیلي ځواکونو په جواب کې ویلي چې پښتنې کې د پلو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره پر اسرائیلي ځواکونو ډزې سببې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کېږي د اوکراین له یو سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی سوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یو پرې سوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسي سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړی بلل سوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوستې ته څیرمه ګمارل سوی دی. د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراینی ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو. دا لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دیش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي. نن سهار وختي د رښتر په مقیاس و درجې زلزلې د روسیې شمال ختیځ ساحل ولړزاوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې مرکز د پیترو پاولوفس کامچاتسکي د ختیځ په 103 کیلومتري کې وو. په دغه ښار کې شاوخوا 15,000 کسان ژوند کوي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د تسونامي طوفان د خبرداری مرکز د روسیې په ختیځو سواحلو کې د تسونامي طوفان د خطر خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلونو پوره کېدو په مناسبت مرکه هم خپره وو.
تر هغه وخته پورې چې قانون اساسي موجود نه وي په یو مملکت کې معنای دا دی چې دغه بحران حقوقي دوام کوي.
په هرات ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله د میلیونونو افغانانو د زیان اوښتو خبرې کیږي. ځینې کسان وایي د خپلو عزیزانو د لریوالي له کبله په رواني فشارونو اخته سوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو د میدان ورزشي پروګرام خپروو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړي پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالي رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بلخو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوی سره د بیلابیلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبه په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په اکسپانه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی خراغلاس ته ورغلي وو. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړ پوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل ښودل سوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه یې لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حفظیه احمد هم په خپل ایکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړپوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوي استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړې او ویلي دي چې آن کېدای سي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوي د لیدو کتنو او خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپلې اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د رسېدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپله موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې د ډېرې لوړې توسعې په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډېره لویه رغونه ورکړي، نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هیواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي، مالی، تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري. که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لایې حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د هرات ولایت د اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې له کبله سوداګرو ته لسګونه میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. دوی زیاتوي چې د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. عابده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په هرات ګمرک کې د اور لګیدنې له امله د ډیرو زیانونو د رامنځته کېدو خبر ورکوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومند وایي که څه هم تر اوسه دلته د رامنځته شوي زیانونو په اړه کره معلومات نشته، خو د لومړنیو څېړنو له مخې افغان سوداګرو ته لسګونه میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خسارات ته تقریبا د اوسه پر دقیقه نه معلومه څوک ومه جن سکول خو د افغانستان دوه تک ترت او د جنو بهر په حوزې دوه تک ترت چې پر دې باندې کار کوي څو دقیقه معلوم سي دا ټول دقیق معلومیږي. هر مال چې ګمرک ته راغلی دی هغه کمپیوټر ایستوي دی. سم
هغه دغه شان ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت اړوند د ادارې هڅه کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د اور وژنې او اطفایي اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د اور لګیدنې لامل له رسنیو سره تر اوسه نه دی شریک شوی، خو د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس د زمري په 15مه د هرات د ګمرک د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې دغه اور لګیدنه د تخنیکي ستونزو له امله رامنځته شوې وه. د هرات د سوداګرۍ خونې مرستیال احمد سید صدیقی یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسلام قلعه ګمرک په معیارونو برابر نه دی جوړ شوی.
هغه څه چې موږ په ګمرک کې ولیدل، کوم هنګرونه چې هلته جوړ شوي وو او مالونه پکې ښودل کېږي، ټول هغه هنګرونه دي چې 45 کاله وړاندې جوړ شوي وو. زموږ هنګرونه معیاري او د سټنډرډ مطابق نه دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم چې د اسلام قلعه په ګمرک کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، هم د اور لګیدنې له امله د رامنځته شوي زیانونو په اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سکرتر د سویلي آسیا لپاره د دغه وزارت مرستیال سید رسول موسوی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه ډول پیښو اصلي قربانیان خلک او سوداګر دي. هغه هم دغه شان ویلي چې ایران په کراتو دا وړاندیز کړی چې په بیړنیو حالاتو کې د مرستې رسولو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان اړخ ته لازم تدابیر ونیول شي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې دوه ورځې وړاندې پراخه اور لګېدنه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د هرات د ګمرک د ځایي چارواکو له قوله ویلي و چې د دغه اور لګېدنې له امله چا ته مرګ ژوبله نه وه اوښتې. د بختر اژانس د راپور له مخې چې د سوداګرو له قوله یې ویلي د هرات ګمرک نه هنګرونه سوځېدلي دي. ویل کېږي چې د هرات د اسلام قلعې په ګمرک کې اور لګېدنه هغه مهال رامنځته شوې وه چې رخصتي وه او کارکوونکي په ګمرک کې نه وو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوس مې یو بهرنۍ مسأله. د اوکران ولسمشر وایي چې د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین د دغه هیواد د کورسک سیمې په ګلوشکوف شارګوټي کې د یو مهم پله د له منځه وړلو لپاره د امریکا لخوا د جوړ شوي توغندي په کارولو تورن کړی. اوکراین بیا ادعا کړې چې د اګست پر شپږمه یې پر روسیې د ناڅاپي برید له پیله تر اوسه د 2 شارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. نور حال له فیروزی عزیزی څخه.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په 18 په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکراین د پوځ لوړ پوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته دغه د کروسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټي کې د یو مهم پله د لمنځه وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ شوي توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه داوطلبه کسان وزل شوي چې د ملکي وګړو په ایستلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اګست په 14 ناوخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زاخاروا په ټکو هغه داوطلبه کسانو چې تخلیه شوي ملکي خلکو سره مرسته کوله وزل شوي او د برید د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړي دي. روسیې چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حملې په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هېواده د 130,000 زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست په شپږمه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د 1,150 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 خارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبرید یو حفاظتي حرکت بولي او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په 14 اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتومي تاسیساتو کې د حملې پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید غبرګون وښیي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې له دغو اتومي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. مسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په لمنځه وړلو تورن کړي وه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسیې ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 18 سهار مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یوې شپې په ترڅ کې ټولې 14 بی پیلوټ الوتکې له منځه وړې دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوې خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکې کې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکولې شوې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هېواده وتلي وایي چې له خپلو عزیزانو لریوالي په ژور خفګان اخته کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنۍ له غړو لري اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازنۍ حل لاره وه. فیروزه عزیزي تفصیل راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی پلار او مور یې په ژور خفګان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د تېر جمهوري حکومت د لوی څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستي یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هېواد پرېښودو ته اړ سه.
پرون مې هغه مهال چې دوی راغلل او دفتر یې تریونی و رئیسان او نور کارکوونکي تیټ شول، ټول هره خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم د ځان نه ویرې چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي دوی ځورولي هم وو، نو له همدې امله خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتېدل. اوس موږ ټول په ژور خفګان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي. وایي چې په ډیر کوچني عمر کې کډوالۍ تاړ سوای دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشحاله وي موږ هره شپه ورته زنګ وهو، روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغیو اخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوالې زحل ازادي راډیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري، که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي. ټول اولادونه هره خوا تیر شول، نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډېر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دی چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
مهاجر مې وشه، دای فکر مې وشه شب روز استرس میکنه که مثلا
زوی کډول شوی وي نو په دې اړه شپه ورځ هم کار کوي چې مثلا د شپې څه خوړل دي، د ورځې څه خوړل دي، سهار او ماښام څنګه تیروي، چیرې بوي، پیسې به لري نه به لري. نو طبعا دا ټول موارد د دې لامل کېږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړېږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هېواد پرېښودو ته اړ سوي په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې دعوی کړي چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل سوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر یې عمومي عفو اعلان کړی ده، خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو پوځیانو نیولې تر معترضینو، د مدني ټولنو غړو، خبریالانو، د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ټپولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړې ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړېږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوي رامنځته سوي ولسوالۍ لپاره د ټاکل سوي مرکز پر خلاف سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی او لوند وایګل درې څخه کونړ او پرون ته غدیدلې سړک یې بند کړی دی. خلک دا اعتراض هم کوي چې د ولسوالۍ لپاره د وایګل لوی کلی له کابله راغلي پلاوي پانډیوالۍ ټاکلی او د دوی پر حق یې تیری کړی دی. دا راپور پر هم دې مسلې دی.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه وسدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل الرحمن اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غني غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغه کم ډېر خطایان هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم زی چې مونږ تعین کړي دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاڅېدلي خلک وایي اعتراض او لار بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا لارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړې دي. د ویګل ولسوالۍ بیرونی ساحه سر نخلون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیس راوتل دي او لارې بند کړې.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره یې شمیر نهو ته لوړ شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې چې یو سکو به نه سوو د خلک ولیدلې دي، نه مرستې وسره کوي، پیسې دې سم د لاسه راځي چې خپله رویه نو موږ ته چی نه دی رسېدلی. مردا غواړو چې موږ راغ د یو غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمان هم زبی حلا دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونه د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما غږ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. نن د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115 کلیزې سره برابره ده. افغانستان 115